کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي، د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه ترلاسه لاندې ده چې د کووید-19 او نری رنځ د ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل، د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د USAID لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت سهار په 9:30 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجو له رابرسېره کېدو وروسته د غرمې 12:30 بجو ته پاتې شوه. دا غونډه شیبه مخکې پیل شوې دا چې څه پرېکړه به وشي وروسته به معلومه شي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټېشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیې اچولې چې لږ تر لږه 250 کسانی ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې دا یوه عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډي کمپنۍ ویلي دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټېشن هغه مهال ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تېښتې هڅه کوله. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان نړیوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ کیږي. طالبان هم له ایران څخه یو هیله لري.
وخنه مدد سي ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي، خصوص د بیت خپل خواخه کوټ راستنه.
UNHCR یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. په روزګان ولایت کې د بې وزله کورنیو ماشومان کار ته اړ شوي. د فوټسال افغان اتلان په آسیایي جام کې د لار موندنې په هدف تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سم به انګلیزی بسیار
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. نور مطالب لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په ایران کې د افغان کډوالو د زورونې او شکنجې د پرله پسې ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران ته تللي افغانان له هر ډول تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې یوه کمپاینره سمیره حمیدی د ایران په ګډون پر پاکستان، ترکیې، متحده ایالاتونو، برتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، بریتانیا او ابوظبی کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری، وهلو او شکنجي خبر ورکړی. سمیره حمیدی په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي: په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمېر یې سلګونو کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیې کې پراته دي. اغلی حمیدی زیاتوي: هغه کسان چې د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیسونه لري، پر وړاندې مسؤولې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه دی منلی او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړي په ابوظبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او لیکي: لاتو میاشتو تیرېدو او اعتراضونو وروسته لا هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی، تر دې چې 300 وطنۍ افغانستان ته بیرته تللي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
هیله غوښتنه مو دا ده چې ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او د مهاجرینو سره ښه وضعیت وکړي، څو د بیرته خپل خوښه کور ته راستانه شي.
د بخنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو د وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د میشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چارې رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو کې مصرفیږي او څه ډول دوی د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي: په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستي او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځوي. د بخنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې کمپاینر وایي: افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخته اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو انیسیار همدار از ویلی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو انیسیار ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ ته افغان ښځو او انجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغانه کډواله چې هویت نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپلې لور او نورو ماشومانو ارمان بیانوي:
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرسه وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمري په څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېیمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې. په روزګان ولایت کې فقر ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای کار کولو ته اړ باسي. خلک د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان لزده کړو به برخی کوي او پر ځای مزدورانو ته کار ورکوي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي خپل اولادونه خزده کړو وکړي او روخانه راتلونکي ولري، خو وایي چې د ژوند ستونزې د دې اجازه نه ورکوي.
د ورځې 12 بجې دي او اتش په تکلنه جان محمد په سپین ژره روجه په خوله د ترینکوټ شاراډوند شامنصور په سیمه کې د وی ویلی پر غاړه د شنو شو پرې بل بوخدي څو د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي. د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانې زامن لرم قانونو کې شپږمو پورم په وی خو نو بره په دا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بره موږ خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خواصه کمزوري د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دکانو اختص دکانونو کې.
دا دردونکې کیسه په اورزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د پاکر او بیوزلی سره مخامخ دي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې په ارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. د دې له ډلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیع الله، نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته وویل
زمادات مان ټولو مکو خرڅوم یو سو روپۍ چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ماشام لا کوي اوس چې ورته ودرېجو ساروخت چې راسو تر ماشام په لري پخ کې خپل خپل یو شی مجټور کوړل ته خرڅو یو لسې شلې شې موږ هغه باندې خپل ډوډۍ یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځاګه ونو تر سره مخ پاتې یې
لیک وو 200 300 ونیم سو نو ته خلاص نه مشر لرم
ڈوڈی شین لو اڈو دا شین لو مڈل پیدا کرد دپار نشان دپار پیدا کر.
بلخوا د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې پر راتلونکو کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار امنیه قومندانې په تیر یو اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان عبدالبصیر زابلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو هم مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخلي سوی د غور سبب مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دیش په ګورزنه یو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میل سپکی او درنی وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارز وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کرکټ نړیواله شورا سبا د افغانستان د کرکټ په تړاو یو غونډه لري. د خزینو د کرکټ او د کرک انفو پانو راپور ورکړی چې تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارلو په اړه ټاکل شوی کاري ډله خپل راپور وړاندې کړي. په راپورونو کې سره له دې چې په کرکټ بورډ کې د نظم د راتلو یادونه شوې، خو د نجونو د کرکټ ناڅرګند برخلیک د اندېښنې وړ خبره بلل شوې ده چې ښایي پر پریکړو باندې اغیز ولري. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یوه ډله پخواني کرکټران او نړیوال مبصرین وګمارل چې د افغانستان کرکټ له نږدې وڅاري او دوی ته راپور وړاندې کړي څو یې په رڼا کې په دې اړه پریکړې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیل کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ته رای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمه ایز وخت د سهار په 12:30 پیل شو، خو د یو لړ لانجو له رابرسره کېدو وروسته د غرمې 12:30 ته پاتې شوه. دا چې نن به څه پریکړه وشي او د صدر اعظم عمران خان برخلیک به څه وي نن معلومیږي. د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې راسره دی. اعظمي صاحب مننه. په پارلمان کې په ملي اسمبلی کې د شپه اڅره واندې
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي، د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سلب اعتماد رائے نن اخیستل کیږي. د پارلمان غونډه سهار 12:30 پیل شوه، بیا په منځ کې څه ژغونه پورته شوه د ګډونوالو ترمنځ. دغه وروسته دا غونډه د 12:30 پرې وځنډېدل. اوس بیا غونډه پیل شوې ده. اپوزیسیون دا وایي چې نن باید هرو مرو د سلب اعتماد پر طرح باندې رائے واخیستل سي، خو حکومت لږ څه د ځان څخه کار اخلي. حکومت غواړي چې پر ځین نورو اجنډا باندې هم بحث وسی، په ځانګړې توګه عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی، هغه ویلی و چې د بیواک کولو تر شا بهرنی د سیاست یا بهرنی توطیه ده. د یو لیک ذکر کی چې دا د یو بهرنی هیواد چې امریکا ته اشاره کوي چې هغه د خلاف لیکلی وو او را لیږلی وو. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره رد کړې ده. او بلخوا اپوزیسیون هم دا یوه هیله یا بهانه ګرځولې ده چې دی غواړي پر خپلې چوکۍ باندې پاتې شي.
تاسو د ځنډ او پلمو یادونه وکړه. په رایو اخیستو کې ځنډ به عمران خان ته څه ګټه ورسوي؟
دم ګړی ګټه نسی ورته رسولای. خدا دی چې یو ورځ دوی درې داسې ځنډولای سي، خو حتمی برای خپل کیر ځکه چې د پاکستان ستری محکمې پریکړه کړې و د پنځشنبه په ورځ چې باید دغه غونډه هرو مرو د شنبه په ورځ راوړل سي. نو د ستری محکمې له پریکړې څخه دوی سرغړونه نس کولای. بل اوسنی قامی اسمبلی یا ولسی جرګې ته کتل سي، نو ټولې چوکۍ 322 دي. او په دې کې د اپوزیشن چوکیو شمیر 302 ډیر دی، یعنی 302 چوکۍ ضرورت لري چې هغه د عمران خان خلاف وکارول سي رائے. نو د دوی په لاره درنه ده د اپوزیشن ده، نو دوی اوس د ځان څخه کار اخلي.
او په اپوزیشن کې همغږي شته، یعنی دوی ټول په یو خوله د عمران خان پر ضد راپاڅېدلي دي او کدات سي دي یوې معاملې امکان هم شته.
نه یوازې اپوزیسیون په یو خوله دی، د اپوزیسیون ټوله متحد دی، یعنی بیلابیلې جبهې د اپوزیسیون یو ځای سوي دي. پر دې سربیره د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ائتلافیان هم یو شمیر اپوزیسیون ته راوښتي دي.
ډېر زیاته مننه احمد شاه اعظمي. د پاکستان د وروستیو د روسي سیاسي بحران په اړه وروستي جزئیات وچې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه اعظمي را کول. او سم ورزو د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
یو شمیر افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګری او پانګونې خون له چارواکو سره په لیدنه کې د مالیات او په ګمرکونو کې د پروتستونزو د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې تیر ورځ په وی خبر پانه کې د دغه سوداګرو له قوله لیکلي چې یادو سوداګرو د وارداتو په برخه کې د ګمرکي چارو په ځنډ تر سره کولو کې له جدي خنډ سره مخ دي. د خوراکي او بیلابیل نورو توکو سوداګرو د خونو له چارواکو د یاد ستونزې د ژر حل غوښتنه کړې. د خبر پانه په حواله د خونی چارواکو یادو سوداګرو ته د اړوند وارداتو په برخه کې د مالیاتو او په ګمرکي چارو کې د پروتو ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغان سوداګرو د ګمرکونو په برخه کې له ستونزو سره ټکولای. د افغانستان مرکزی بانک وایي د ټولو سوداګریزو بانکونو ګډونوال کولای شي د تیر کال د عقرب میاشتې را وروسته له خپلو اکاونټونو په یو ځل خپلې ټولې پیسې بل بانک ته انتقال او یا هم ترلاسه کړي. دغه بانک د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټولو سوداګریزو بانکونو ته د دې چارې د ترسره کولو لپاره بیلابیل مکتوبونه صادر کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مرکزی بانک د بانکي فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه کوي او ډیر ژر به ټول خلک د عادي بانکي نظام څخه برخه منشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د نورو فعالیتونو ترڅنګ بانکي نظام هم له ګڼو جدي ستونزو سره مخ شو چې دغه برخه لا تر اوسه هم خپل عادي حالت ته نه ده ګرځېدلې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 11 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 33 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 478 افغانۍ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څور زوراسي د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستی پړاو کې دی. افغانستان را روانونه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجه سن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي تعالی را پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیا جام سیالي تعالی را پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجام ملت آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړې. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم ریناتو کړل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هیلمند چې وشو کولای دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی ودونو په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو ان
شاء الله. به شما اجازه ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او جنونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتې دولي کنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او جنونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور ل دې سره شوزو ته د کار کولو او جنونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم لستون زو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسیدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او نجونې به له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنې په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي.
لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سو چې د طالبانو لخوا د شوزو او جنو له بشري حقوقو سرغړونې وسوي د کار تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخه کړی سوی طالبان ویلی چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تجمن دي او جنو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفی ولا رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پرس کړې دي سپین مانی د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامیا کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای سی وو د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او ترڅبان دي درې میاشتنی توقيف وروسته د 13 اونۍ د جمی پورز خوشی کړای سول د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو په خوانی غړې دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کار چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید بیا هم ستاسو ګرشمیر پیغامونه مخترا غلی سوې را اخلو
مې سمتلاري پنځوي ولسوالي اوسېدم کې پریکړه چې دې کوم پریکړه کړې ده دا خو ډېر شپ پریکړه ده نو تاریا کو چې دی او خو پیسې ډېر جوړي داخلك ډېر پیسې پر ټولې نو تاریخ بنس د دې په بدل کې د حکومت مشته یو داسې شی راوښی چې هغه د غونې پیسې برابر کړي مشته را جمرسته و کې چې د غونې پیسې مشته را برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي نو او شپره کړ د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښی چې هغه مشته ګټه ورسی موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسی دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي نو راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښی چې هغه موږ د غونې پیسې پر پیدا کو یا د غونې ګټه پر وکړو نو تاسو غنوم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کوي یو داسې شی باید مشته راوښی چې موږ راپورت کې د اقتصاد موږ دراسم
اسد لانی میرن پنجوایي ورسوالی د پښمول د کلی وسیدونکو يم تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو ښارې شوړنګ کو یا مرته پیسې په لاس راځي نو پرمیو په بانجرنو پرمیو په دیشان خونه ډیر په مشخوبه دي ته کوم سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بندش ورری کې چې تاریخ بنسنو یا جدي مرته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې مرته دغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کنه راکي ډیر شان مرته راکي زمينه دي مرته سم کې نو تاریخ باندې مشخوبه دي چې دغه کړ
زمانم ولې جان دی د ګرنی وسیدون کې تقریبا دغه سی یو نیم جری په قدر کې به تاریخ کې د غونې بد غنم ان شاء الله نو نور به زغم اقتصاد دغه زمینداری ته و موږ خوشاله چې موږ ته شهر ورسې په دې خو به د شهر ورسې تاریخ کې بن کړه دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي د دې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري یا کوم دغه لري خپل ګول ډوډۍ د فارې موږ کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې به دې لره موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډۍ مړ مجبورې څه کړو وز و دې سم نه کړی شو موږ د شا سره تازه
ما دا غوته وایم دا غما وته
یار خو نو څو په زور کې به ډیر زور وایي هم خوشاله چې باندې کني نه پندې نه په خلک د وډې نو څه وکړي نو څه وکړي راواز ځان د شوی مداخله چې جوړی نه سم تاریخ زسته.
السلام علیکم آزادی ډیر ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې تاریخ بند کې یوه ګونۍ امبار په 2000 کلدارې یو لیټر چیل مړ مصرفوو، په 160 کلدارې موږ ته هیڅ شی نه پاتېږي. زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا تاریخ بند کې.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
12 بجې او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو خو له غمخ کې پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخت اندېښنه ښودلې. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینر سمیره حمیدی پرون پر ټوئیټر ولیکل، هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض، ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای ډی په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیايي پروژه تر لاس لاندې ده. د سفارت چې په دوه کې فعالیت کوي پرون په ټوئیټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیايي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ای ډی لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ د توبرکلوز د تشخیص، وقایې او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې فعالیت کوي. د پاکستان مرکزی پارلمان نن د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرح ترای ورکوي. د پارلمان غونډه نن په سیمایز وخت سهار په 12 بجو پیل شوه، خو د یو لړ لانجول را برسره کې دورسته د غرمې 12 بجو ته پاتې شوه. د غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې نن به د عمران خان د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. اوکراین او متحده نوې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یو سټیشن کې د هغه راکټي بریټ پړه پر روسیا چولې چې لږ تر لږه 250 کسانی وژلې دي. ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې دا یو عمدي حمله وه. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلې دي چې دوه روسي توغندي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن هغه محل ولګېدل چې ملکی وګړي له جګړو څخه د تیښتې په حال کې وو. او د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات پرون اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال صدر اعظم او د اقتصاد وزیر رابرټ هایک پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته د څرګندونې وکړې او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین د بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو بیا په بیساری ډول لوړه شوې ده.
زه سه په پاپش په تو په بیا تر اتیا نن مدد بولکو یو بلاکو بیا یو بلاکو اتیا نارو دی لکو جنزینی بیزر خرس بود
په بل لاپور که با واوری چی زمکوال وای سخ کال ده بیکاری لعمل دیرای جوانان ده کوکنارو نیخوهلو لپاره هلمند ولایت تطلیلی دی.
یعنی مرد اشپاش وی میاشی مرد آقا تا خوشحالو و چخدا پاک جردانی شروع که مرد پای خپل کاروبار بانی زان اختاکو نو ده زوانان هجی گرد هجی پا کار بانی لگی هجی.
د نشې موادو له یو کارپو ډاکټر ظفر سره د طالبانو د حکومت لخوا د نشې موادو د کښت پر بندیز غږیدلی یو.
طالب دا قوت لري چې دا د منځوي وسی خوب د استعمال په برخه کې ډیر راسانتیا نه لري ځکه دا خلک تیار موتاد شوی دي.
د حکمت الله په نوم یو موتاد وایي چې د نشو له عمله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بیزاره شوي دي.
زه کابل ښار کې معلوم معلومی پاتې شوم، ډیر تاثیر وکړ، منفی تاثیر وکړ.
او د پروګرام په پای کې وپزړه پوری ډرامه لرو.
و سړی ول داسې وارخطا یې په کوڅه کې څوکو
بس نورې څه کوي ښځې په لوی لاس مې ځان په بالا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کې څنګه دې ځان په بالا اخته کړې؟
د اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو سره سم د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې څو ورځې مخکې د یوه کندهاري من تریاکو بیه تر 2000 کلدارو پورې وه، خو اوس یې 12000 کلدارو ته پورته شوی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه کوکنار چې تر دې مخکې کرل شوي او تریاک یې نه دي راټول شوي په دې فرمان کې نه دي شامل، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ور نه کړي چې نور کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
دا په کندهار کې د ژړۍ ولسوالۍ د حوض مندات سیمه ده چې پخوا به په اونۍ کې 2000 د تریاکو بازار پکښې جوړېده، خو له تېرې اونۍ راهیسې دا بازار هره ورځ جوړېږي او د تریاکو رانیولو او خرڅولو لپاره ډېر خلک ورته راځي. د تریاکو کاروباریان ادعا کوي چې دا اونۍ د تریاکو بیې د تېر اونۍ په پرتله 100000 پاکستاني کلدارو ته پورته شوې ده. د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي احمد الله چې هم کوکنار کوي او هم د کوکنارو کاروبار کوي وایي کله چې د طالبانو حکومت کوکنارو کښت بند کړي د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په هر ساعت کې لوړېږي.
زه سه په خوا په شپېتو په اویا تراتیانن مو د دوو لکو یو لکو اویا یو لکو اتیا مرودي لکو 5000 خرڅ کړم.
شش کال خو نه دلی ساره صدر 5000 پورې تر 6000 پورې نه خرڅېدل، بالا بد نه خرڅېدل، وس ولا وس نه پورته سوي دي. او شش کال تاریخ چې معنا شل جری په مزکی په خوا 5000 منه تاریخ ول شش کال 5000 منه تاریخ شش کال تاریخ نه خيږي وچکلې ده. پروش کال نه ایس وچکلې ده. په دام زکم تقریبا 3000 کالداري مصرف کړی دي. تامه خو نو کبه بازار معنا ک په 1000 روپیه خرڅ ول نو معنا یا بدواله ک غټي یا بدري علاقه غټي ک تر داغه کښته سول نو نه غټي بالا دی. وو د بل خلیص ما وردل جش تر 1000 روپیه پر خرڅوي دي، تر 2000 پر خرڅوي دي.
د یادونی ورده چې یو کنداري ما 3.5 کیلوګرام کیږي. د روزګان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو د تریاکو کاروبارانو لښپور میشتو راځي ول تریاکو په بازارونو کې زرمه کول، ځکه چې د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ته منتظر و. اوس چې د طالبانو د حکومت مشر د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال د منع کولو په اړه فرمان ورکړي، د نشي موادو کاروباریانو خپلې ټولې زیرمې په 1000 خرڅ ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشي موادو د کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان، ایران او پاکستان پر پولو د نشي موادو قاچاق هم ډېر سوی دی. د ایران د سرحدي پولیسو د معلوماتو له مخې دوی په تیرو 10 ورځو کې 4.5 نفره نیولي چې غوښتل یې تر 2 ټنو ډېر نشي مواد ایران ته قاچاق کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور وایي دوی هغه کوکنار نه اړوي چې تر دې فرمان مخکې کرل شوي او بزګران یې په نیش وهلو بوخت وي، خو تر دې فصل وروسته به چاته اجازه ورنه کړي چې کوکنار وکړي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. له دې وروسته یې کښت او کرکیله یې بنده ده، څوک نشي کولی چې له دې وروسته کوکنار وکړي. او کوم چاته چې اوس حاصل ټولېږي د هغو لپاره څه مشکل نشته.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي و چې تر هغو به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه وي شوي، خو بزګران ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان د افغانستان تودو یا ګرمشیرو ولایتونو ته د کوکنارو نیخ وهلو لپاره تللي دي. دا کارګران چې ډیری یې ځوانان دی وایي بېوزلۍ او فقر دې ته اړېستلی چې ټول روغتیایي خطرونه ومني او د کوکنارو نیخ ووهي. زمکوال وایي چې ډیری ځوانان د بیکاری له امله د کوکنارو نیخ وهلو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې کوکنار حاصلاتو یا نیخ وهلو ته چمتو دي او په دې ولایتونو کې لیوي اونۍ راهیسه د کوکنارو نیخ وهل کیږي. دا د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ ده چې د کوکنارو نیښې وهل کیږي. د دې ځمکې نیکران ډیری هغه ځوانان دي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته په کار پسې راغلي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی نیاز محمد او روزګان ولایت اوسیدونکی جانان چې د کوکنار د نیښ لپاره هلمند ولایت ته راغلي وایي څو میاشتې کیږي چې بیکاره دي او اوس د کوکنارو په کروندو کې د خطر په منلو سره دلته راغلي چې څو ورځې کار وکړي.
بیکاری دی د نصر په خاري نه پیدا کی ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشت موږ دغه ته خوشاله و چې خدای پاک چې دانه شروع کی موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو نو د ځوانان هغه ګرځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګانه راغلی یم نو هلته ولا بیکاری وي نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسېږي نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
پخوا د کوکنارو په ځمکو کې کار کول د روغتیایي ستونزو ترڅنګ امنیتي خطرونه هم درلودل ځکه چې د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او بهرنیو همکارانو به د کوکنارو بوټو اړولو لپاره نظامی عملیات کول او د ځمکوالو په ګډون به کارګران هم له ځان سره بیول. اوس ځمکوال د طالبانو د حکومت له مخالفت پرته د کوکنارو څخه تاریخ راټولوي، قاچاق کوونکي پروسس کوي او بیا یې د هلمند د واشیر او بهرامچی له لارې له افغانستان څخه د باندې قاچاق کوي. د هلمند دوه ځمکوال محبوب الله او سهرګل وایي چې سکل ډیر کارګران د بیکاری او بیوزلۍ له امله هلمند ته د نیښ وهلو لپاره راغلي دي.
افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي، دلته بیا ته نیښ وي، غربت پسې راخیستي، ورور ستړیاوې ډېرې دي، موږ تاسو ټولو ته معلومیږي. د افغانستان حالات اوس بیخي ورځ په ورځ پر خرابېدو دی، سمیږي نه.
ګټه خو نور خلک خو موږ ته ګټه نه رسېږي نو ګټه موږ له خالي بزګري دی څلورمه سیر زموږ دی پکښې هغه موږ تر هغه وخته پورې پورونه ورته کوو پورونه کوو کوو چې هغه زموږ سیر له واخو هغه پورول رسوېسي.
که څه هم د طالبانو د حکومت مشر تازه د کوکنارو کښت منع اعلان کړ خو د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو له اوسني کښت سره کار نه لري. بزګران کولی شي چې له کوکنارو څخه تریاک ټول کړي خو تر دې فصل وروسته د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ته اجازه نه ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې سخت کال د بیکاری له امله ډیری ځوانان د کوکنارو نیښ وهلو لپاره هلمند ولایت ته تللي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د یو فرمان له مخې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې نړیوالو د بدیل معیشت په برخه کې لا هم مرسته نه ده کړې. دا چې دا فرمان څومره عملي دی، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خنډونه څه دي او په فرمان کې ولې یوازې د کوکنارو کښت منع سوی دی په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم ښه ډېر پریمانه کرل کیږي. په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې د طالبانو حکومت ولې په داسې حال کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ چې په ځینو ولایتونو کې نیښ وهل سوی او تریاک راټول شوي دي.
زه فکر کوم دوی دا کوم حاصلات چې د ټولېدو په حالت کې دي یا پیلن موجود دي تریاک هغه نه دي منع کړي. دوی د نوي فصل لپاره چې د کرلو وخت وي د کرلو مخالفت کړي چې دا غي نه ورسته نوي به څوک نه کوي. زه دې لدا دي چې دوی دا داسې یو وخت و چې په ډېر اول ورځو کې خو دوی دا پروګرام نه وخت هم نه لاره ځکه ډېر نوي وو نو اول 15 میاشتې چې تیرې شوې دي چې دا کړلي دي په هغه وخت کې دا کرل شوي دي او اوس د پخېدو په حال کې دي. نه اوس نوی فصل په همدې ځای باندې نه کرل کېدای شي او که دا داسې ځایي شي نو د حقینو ته ډېر ضرر رسېږي. د دې لپاره چې د حقین ورته ضرر نه شي دا پخوانی کښت نه ورته ویلي چې دا ټول
ځینې خلک په دې نظر دی شي په دې خاطر دوی وروسته په ځان باندې اعلان وکړ شي تر څو دغه تریاک راټول شي او بالاخره دا به بازار کې د دې قیمت وچت شي.
دا هم سړی نشي ویلی چې دا په سره ځکه پخوا هم د 2001 مسله کې هم خلکو همداد استدلال کوي چې دوی د تریاکو قیمت را نیټ شو د قیمت د جګوري لپاره دوی دا کار وکړ. په اوس وخت کې دقیق خو سړی په دې کې نشي ویلی ځکه دوی دا پرمان ډېر نوی صادر کړی دی خو مافیا هم ناست نه ده هغوی هم خپل کار کوي. امکان شته چې همدغه یو واده پکې وي خو ظاهرا دا ښکاري چې دوی نه دوی غواړي چې تریاک له منځه یوسي.
د کوکنارو د کښت
د مخنیوي په فرمان کې یوازې د کوکنارو کښت اشاره شوی ده او بنګو ته اشاره نه ده شوی. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بنګ هم کرل کېږي او له هغه خلک چرس ترلاسه کوي، دلیل د دې څه کېدلی شي؟
دغه یو ولایت خدا کېدلی شي چې په افغانستان کې یا د افغانستان د باندې کله چې د نشي توکو نوم اخیستل کېږي، افغانستان د تریاکو په نوم پیژنل کېږي. تریاک هغه مواد چې ډیر زیات کرل کېږي، نو په دې خاطر دوی د تریاکو نوم اخیستی دی. خو زما له نظره مهمه دا ده چې چرس هم یو د هغه موادو نه ده چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کرل کېږي او ډیر خلک استعمالوي هم. سره دې چې په دې فرمان کې دا ویلي دي چې د دې استعمال یا تجارت او دا شانې بند دي، خو زوایم کرل هم ډیر ضروري دي چې د تریاکو په څنګ کې دا هم بند شي. نو په دې حساب باندې دواړه نشه یي توکي دي، دواړو د منځه وړل ډیر ضروري دي.
د نشه یي موادو د کښت یا د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې د طالبانو تصمیم څومره عملي دی؟
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې په د طالبانو په قلمرو کې مواد مخدر یا تریاک نو تولید شوي، نو دا هغې ته په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډیر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی.
د نشه یي مادو استعمال، د نشه یي مادو تولید، د نشه یي مادو قاچاق، د نشه یي مادو کښت طالبانو د څلور برخې کې د ممانعت فرمان ورکړی. ستاسو له نظره په کومه برخه کې د دوی دغه لاسته راوړنې به ډېرې مثمرې یا ګټورې نه وي؟
لومړی خو دا ټول برخې مشکلات لري، آسان کار نه دی، ډیر جدي او سخت کار دی. خو که واقعا دوی وکولی شي چې متحد خلک په دې کې وګماري ورته هو رښتیا هم وي، د تریاکو د کرلو مخنیوي او د قاچاقو تجارت او د دې شان مخنیوي ورته آسانه دی، نسبي طالب دا قوت لري چې دا د منځه یوسي. خو د استعمال په برخه کې ډیر آسانتیا نه لري، ځکه دا خلق تیار موتاد شوی دی، په دې کې باید فرق وشي. هغه څوک چې نوی موتاد کی یا نوی هغه کی، هغه سره سړی زور هم کولی شي ورته ویلم شي چې دا ما استعمالوه. خو هغه څوک چې نشي یان شوی دی، دا غوی د نشي مخنیوي ډیر آسان کار نه دی، دا ډیر تخنیکی کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسلوب شي، هم ډاکټران هم روانشناسان یا نور ډور خلک چې په دې ساکه خاص هغه لري. دا د زور خبره نه ده، دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغه د مغزو سره کار کوي. د هغه زهر چې د دوی وجود ته داخل شوی، د هغه د بیرته خنسا کولو یا د بیرته راوستلو یا د هغه په هغه سلوک کې تغییر راوستل چې د هغه مغلاره عادت شوی دی، د هغې نه بیرته راګرځول، دا یو ډیر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډیر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډیر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري، ځکه هغه کسان چې په دې ساحه کې کار کوي که هغوی ته تنخواه ورنه کړي کېدای شي ډیر کم خلک دې ته حاضر شي چې مجاني کار وکړي، خو زیاتره معاش غواړي. درنه یا هغه پروګرامونه چې عملي کیږي هغه باید ډیر دقیق خلک وسنجوي ورباندې کار وکړي. کله ناکله موږ یو چاته خیر رسو، د خیر په ځای موږ نه شر ورسي، هغه لا دا چې سړی نه پوهیږي قربان، ځکه دا ډیره تخنیکي مسله ده. په دې حساب زه وایم چې دوی لپاره دا لږ مشکل دی.
د طالبانو حکومت دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه وخت په د کوکنارو کښت منع کړی شي کله د بدیل معیشت په برخه کې د دهقانانو سره مرستې وشي او بدیل کښت دوی ته ورکړ شي. آیا په اوسني حالات کې چې د کوکنارو کښت منع کړ شوی ده، دا څومره ممکنه ده د کوکنارو د کښت منع چې ترل دي شي نړیوالو دوی ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې هم نه دي کړې؟
زمانه نظر د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیره دقیقه نه ده. زمانه نظر دا چې کته یو چاته وایي چې ته دا غلط کار مکو، غلا مکو یا بل کار مکو، نو زه تا ته پیسې درکوم. بهترین کار د طالبانو کار دی په دې سا کې چې وایي چې ته به دا نه کوې، په عوض د تریاکو بل شی وکړه. مطلب دا ده چې د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کری یا نه کری، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري، ټول کومکونو ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره زه فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین که په هلمند کې دي، بدخشان کې دي، ننګرهار کې دي، کابل کې دي، وردګو کې دي، هر ولایت کې چې دي، هغه ټول سره باید کومک وشي.
Thank you.
راضا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت استاد حکمت الله په کابل ښار کې ښوونکی و چې موتات شو. د نشې لامل استادی ځینې پاتې سو او اوس د خپل ورځنی لګښت لپاره له ډیرانو څخه قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. حکمت الله زیاتوي چې د نشو له امله مې ټول ښه دوستان او انډیوالان راڅخه بېزاره شول. دا چې حکمت الله ولی او څنګه موتات شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
د لاسي مې نیمګړی پرېښی ده، هغه جبر د زمانې و. درې کاله کېږي چې عمل مې شروع کړی، شیشه وم. د بد انډیوالانو د ناسته پاسه د لاسه داسې عمل ته راوښت. شپه و روژې میاشت و، همدغه پخته فروشي کې اتاق می درلودم، شخصي اوینی و یو کونډه و. نو زوی راغی ویښ کړم، زودوم چې پیشلمي ته جګ شم، وایي میلمه مې راغلی ده زهیرېږم نه وروره، زه راځه ورسره کښېنه. زه چې لاړم هغه نسوارو نه شروع تر پوډر تریاکو چرسو کراکو نه پوهېږم، نور مواد خلاص و. د شیشه پاتو ډېر راته شله شو چې یو دود وه، څو ځلې مې وه. نو څلېرویشت ساعته خوب راته رانغی، اشتیا مې بنده شو. زه کابل ښار کې معلوم نو معلومی پاتې شو ګرانه. ډېر تاثیر وکړ، منفي تاثیر وکړ. فکر او هوش او ټول هغه عمل ته جذب شو، کار رانه پاتې شو. نغزه اوس بیکار، بدن مې ضعیفه شوی ده، بیگانه غوندې یم. خو ډېر انډیوالانو سره چې مخامخ شم وایي سا په غږ کې هم تاثیرات راغلی. غاښونه مې ګوره دفع نکېدلې. میشه یاره سې اټکل به ووایم، نه درې کالو کې پنځه شپږ لکه تاوانی کړی. دکان لاړ وروره، تقریبا دوستان لاړ که نه، هغه دوستي چې ده وروره انډیوالي ښه انډیوالان، هغه هم یو سرمایه ده. ټولنه وروره لیرې شوم، دا هم تاوان دی. مادي شپږ لکه ونیسه، معنوي ډېره ده. کله چې نشه مې نه کول، مشر زوی مې اول عمره و، همهغسې طب ته لاړ. دا نورې چې نشه ته نشه مې شروع کړ، وروره آخر نمره شو. اوس خبر نه یم چې کوم څه یې دي، اتیا سلنه ځان ملامت بولم. خو بیا انسانان چې دي ممکنه خطا دي. امکان لري چې شیخ الحدیث یا ور شیطان ور نه جوش، امکان لري چې نور شیطانی سمې لارې ته شي، سم سړی جوشي. خو احتیاط شرط ده، وایي څوک چې احتیاط کوي هغه نه پښیمانه کېږي. که نشه مې نه کول، اوس به ډېر جګ وم، هم د مادي لحاظ هم د معنوي لحاظ. بېرته معلم کېدلم، اوس به پانتون مې خلاص کډیر نور را سر معلم هکې درم. د اقتصادي لحاظ اورورا شاید یو کور به میاخه سریا یا دکان به می بیرته جوړه وکنه. کمی نشانه کا اورورا اورادونه می مکتب کې کا پانتون کې وزو ممتاز ممتاز وسط کې خوبه او اوس شاید اخر کې شي یا ناکام پاتی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو اوریدل چې له استاد حکمت الله څخه ټول دوستان بیزاره سی ویلي.
آیا په هیدل است؟ آیا په هیدل است چې په کورونه کې د موتاجونو درملنه څومره موثره او ګټوره ده؟ په دې اړه به د موتاجونو سره د یو مرستندوی ټولنې د مشر محمد نصیب خبرې واورو.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تک توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي. د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې دا مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی په شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کېدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي.
ایا پوهی دلست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې ستار کور ته راځي خو لچیرې ډیر غمجن ښکاری. میرمن یې په لیدو ورختا کیږي او پښتنه جن کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پښتنه مکوه، په لویه بلا اخته سولو. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زما کوبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کال غله خو به میشي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم. زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورختا کیږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کیږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم. خیر دی، مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هیڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله، برما ور باندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاک ولګوه، د کور خرڅ دیم کیږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کیږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم. زمه چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک لګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي؟ زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شیم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
وسړیه، ول داسې وارخطا یې؟ په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
څه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلی وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کی، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستار خان خوله ورډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دی، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغه تش لاس او وږی پریږدي لکه چې موږ یې پریښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کا مال تاریا کو څه وختل په بلا دې اخته کړم بلا.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.